مشال رادیو په دې خبري سات کې د نجیب امیر سلامونه قبول کړي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي، تر 1 بجې پورې به مو ملګرتیا وي. تاسو به د پښتونخوا، پاکستان او سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او مرکې اورئ. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. په دویمه نیمه کې به څو سندرې هم واورئ. خو د دې هر څه نه وړاندې زما همکار ظفر خان تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو ګډه غونډه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر سره کتلي دي، او برطانوي پارلمان له اروپایي ټولنې د وتلو په اړه د وزیر اعظم تیریزا مې طرحه رد کړې ده. تفصیل: د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د حکومت په خلاف د ګډو هلو ځلو پریکړه کړې ده. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن دوه لوی ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ ترڅنګ جمعیت علما اسلام فی او نورو ګوندونو پرون په اسلام آباد کې ګډه غونډه وکړه او کمیټې جوړه کړه. کمیټې کې د ټولو ګوندونو استازي دي چې د حکومت سره به د پوځي عدالتونو، رسنیو ازادۍ، د اقتصادي تګلارې او په نورو موضوعاتو خبرې کوي. د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف خبریالانو ته وویل:
په تیرو 15 میاشتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدترین ناهله، غفلت او اختلافاتو له کبله په ټول ملک کې دا وخت د ګرانه طوفان دی. د بجلی، ګیس او نورو شیانو نرخونه زیات شوي. د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت 13% کم شوی دی.
بلخوا تحریک انصاف ګوند رهنما او د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر پرون خبریالانو ته ویل د هیواد اقتصادي خلور تر روان کړي دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف په مشرۍ تیر کال په اگست کې حکومت تر جوړېدو وروسته د لومړی ځل دی چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت په ضد شریکه حکمت عملی جوړ کړه. پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلی ضلعو کې د ووټونو د رجسټر کولو لپاره 309 مرکزونه جوړ کړي دي. د ټاکنو د کمیشن ویان د پاکستان سرکاري ریډیو ته ویلي چې د روانې میاشتې تر 9 خلک کولی شي دغې مرکزونو ته لاړ شي او هلته خپل ووټونه رجسټر کړي. ټاکل شوی ده چې په قبایلی ضلعو کې د روان کال تر نیمایي د پښتونخوا اسمبلۍ لپاره ټاکنې وشي. د قبایلي سیمو په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د صوبایي اسمبلۍ لپاره به ټاکنې وشي او خپل استازي به پښتونخوا اسمبلۍ ته ولیږي. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو اداره بلو وینز پرون په پیښور کې په ماشوم والی کې د ودونو په موضوع غونډه وکړه. د ادارې مشر قمر نسیم مشال رډیو ته وویل په پاکستان کې 20% د ودونو په کم عمرۍ کې کیږي، خو په خیبر پښتونخوا او قبایلو کې دا شرح نور هم زیاته ده.
د ڈبلیو ایچ او یو ریسنٹ رپورٹ مطابق په فاټا کې چې کوم سیمه ده په دې کې تقریبا 99% ودونه چې کم دي، نو دا د کم عمرې ودونه چې کم دي کیږي. په خیبر پښتونخوا کې 15% جنکې داسې دي چې 43 کالون کې ترسیږي، نو خپل پیله بچیلا جنم ورکړي.
د بشری حقوقو یو بل فعال عمران ټکر وایي حکومت ژمنه کړي چې تر 2013 میلادي کال پورې به په کم عمرۍ کې د ودونو دود ختموي. همداراز د 14 یا 13 کلنۍ مخکې په ودونو د بندیز لګولو بل له نږدې 10 کلونو راهسې په پښتونخوا اسمبلۍ کې دی چې لا هم منظور شوی نه دی. د سوات پولیسو پرون د ناموسي وجنې په تور 3 کسان ونیول. پولیس وایي په نیول شوو کسانو کې د وجل شوي یوې ښځې خاوند، سخر او خواښې شامل دي. پولیس وایي وزنانه څو ورځې مخکې د مټې هسپتال ته وروړل شوی و چې سخرګنۍ یې ویل زهر یې خوړلی، خو وروسته پولیسو ته معلومه شوه چې ښځه د ناموسي وجنې په تور وجل شوې ده. د مټې تاڼې پولیس افسر عثمان علي پرون مشال رډیو ته وویل:
مخبر په ذریعه اطلاع ملال شو چې راځي راځي مخکې دغه د چزار خوړل شي دی. بیا اطلاع ملال شو چې راځي وجل شي دی مخکې د دې نه یو شپه مخکې دی کړه خلک لري دا د هغه په بنیاد باندې را دي را قتل شوی دی، ځکه به کې موږ ځان مودې کې خلارې په بهر ملک لري مور ریپورت نه کوو ماما نه کوو.
په سواد کې د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ډلې وایي په سیمه کې وخت په وخت د غیرت په نامه خزي وجل کیږي چې زیاتره داسې پیښو ته د ځان وجنې نوم ورکول کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړي استازي بیګا په کابل کې افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره کتلې دي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله سره د هند، چین او اماراتو د سفر په اړه معلومات شریک کړل. د خبر پاڼې تر مخه خلیلزاد ویل د سفر موخه یې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو همغږي کول دي. زلمی خلیلزاد پرون له هند کابل تر رسیدلې. ټاکل شوې ده چې هغه به پاکستان ته هم لاړ شي. له اروپای ټولنې د وتلو یا بریگزټ په اړه د وزیر اعظم تیریزا مې طرحه د برتانیې پارلمان رد کړه. د پارلمان 202 استازو د طرحې په حق او 322 شوې په مخالفت کې رای ورکړي. دا د برتانیې په پارلماني تاریخ کې ستر ماتې بلل کیږي. بیګا د رامنځته شوی بدلون وروسته د اپوزیشن مشر جیرمی کوربین غوښتنه کړې چې تیریزا مې د پارلمان یو ځل بیا د باور رایه ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې تیریزا مې به نن له پارلمانه د باور رایه وغواړي. د 2018 میلادي کال په جون کې په برتانیې کې له اروپایي ټولنې د وتلو په اړه ټول پوښتنه شوې وه چې پکې له ټولنې د وتلو په حق کې ډېرې رای ورکړل شوې وې. د کینیا په دارالحکومت کې 14 15 تنه وجلې دي. 14 پرون د هغه هیواد د مرکزی ښار نیروبی په یو هوټل کې شوې چې ذمہواری یې د القاعده سره تړاوونکې ډلې الشهاب منلې. له 14 یولس ساعته وروسته هم د پیښې په ځای کې ډزې وې. په وجل شوو کسانو کې یو امریکایي او یو برطانوي هم شامل دي. الشهاب ترهګرو په تیر وخت کې هم په کینیا کې ورته بریدونه کړي دي. یو لوی برید یې د 2013 میلادي کال په سپتمبر کې په نیروبی کې کړی وو چې 18 کسان پکې وجل شوي وو. یو بل برید یې په 2015 میلادي کال کې د ګریس په پوهنتون کې کړی وو چې یو نیم سل کسان پکې وجل شوي وو. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ وبې اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل یو کم سلوي روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په یو سل سلوي روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل اوه اویا روپۍ 50 پیسې او په یو سل اته اویا روپۍ 10 پیسې. یو یورو په یو سل اته 50 روپۍ اویا پیسې او په یو سل یو کم شپېته روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 10 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او په 10 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 10 روپۍ 50 اویا پیسې او په 10 روپۍ. یو افغانۍ په یو روپۍ 2 پیسې او په یو روپۍ 10 اویا پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 304 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور کې د باران امکان شته او بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 40، بنو کې 2 او 40 او په کوټه کې منفی 10 او 11 وي.
دا مشال رادیو د تاسو زموږ له همکارانو خبرونه او د هوا حال او د کرنسی بیا ووري دا په پاتې خبرونه کې به هم ووري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د حکومت سره د خبرو لپاره ګډ دریس خپلول غواړي. په ملک کې د پوځي عدالتونو د کار د غځولو په موضوع مخالف ګوندونه د حکومت سره په ټکر کې دي. راپورونه لرو په دې موضوعاتو. په پیښور کې د افغان طالبانو طالبانو د یو مشر مرموزه نیونه او خوشی کېدنه څه معنی لري؟ تحلیلي راپور پی لرو. یو کارپوه داسې وایي،
دا چې کوم نیول دی دا د دې خبرې یو ثبوت دی چې طالبان د پاکستان خبره نه مني. او ځکه پاکستان اوس دا کار شروع کړ چې دوی ونیسي تنګي کې مجبورې کړي.
په سوات کې د ناموسي وژنې په تور درې کسان نیول شوي دي. په پاکستان کې د کوم رودونو پاړه د غیر دولتي مؤسسو فعالانو لاندې خنو مخبرو.
د ډبلیو ایچ او یو ریسنت رپورت مطابق په فاټا کې چې کومه سیمه ده په دې کې تقریبا 99% ودونه چې کم دي، نو دا د کم عمره ودونه چې کم دي کیږي.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار د دکاندارانو لستون زو مخبرو او همدارنګ د یو صوبیدار اشرف خان د ژوند ترخه کیسه هم د پجه بدرولو.
مودا سره منه کول اخیری پیرنګ چې اوس په میاشت زو لاګېدل وې چې مو په موته د نیم لک خرڅانه وکړه. سرکاري سړی د موته څوک یو ری په هیڅ سپره د خرڅانه دروګړي.
دا نو رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. دا ورېدو لپاره د مشال تر څنګ وسه. په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو پرون د یوې شریکې غونډې پر مهال ویلي چې د واکمن تحریک انصاف ګوند د فعالیتونو خلاف به په شریکه او لیوه دریزه خپل غږ پورته کوي. د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف وویل حکومت په ټولو چارو کې د په وینا د ماتې سره مخ دی او دوی باید د مخنیوي لپاره په شریکه کار کوي، خو بل پلو د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړلي چارواکي بیا وایي دوی په صحیح لوري قدم وهي او ملک به له بحرانه راوباسي. د مشال همکار اسرالم مومند موضوع ته کتنه کړې ده.
پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف تور پورې کړ چې د تحریک انصاف او د موجوده حکومت د نااهلۍ له وجې ملک دا وخت له یو شمېر ستونزو سره مخ دی، نو ځکه ټول اپوزیشن ګوندونه راوځي شوي چې د ستونزو مخه ونیول شي.
په تیرو پنځو میاشتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدترین نااهلۍ، غفلت او اختلافاتو له کبله په ټول ملک کې دا وخت د ګرانې طوفان دی. د بجلی، ګیس او نورو شیانو نرخونه زیات شوي، بیروزګاری مخ په زیاتېدو ده، برآمدات او سرمایه کاری په ختمېدو ده. د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت 1.5% کم شوی دی.
ډالر جو ہے وہ 30% وہ اپن ڈی ویلیو ہو چکا ہے.
بلخ د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر پرون له خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې د ملک اقتصاد یې خلور تر روان کړي، البته نو موړي په خواني حکومتونه د معاشي بدحالي ذمہوار وګرځول. پرون د اپوزیشن د مشر شهباز شریف په مشرۍ د سیاسي ګوندونو تر غونډې وروسته شهباز شریف په خبريالانو ته ویل چې ټولو ګوندونو په ګډه داسې کمیټې جوړه کړي چې له حکومت سره به د پوځي عدالتونو، رسنیو په ازادۍ، معاشي حکمت عملي او نورو مسلو خبرې کوي. د شهباز شریف په مشرۍ غونډه کې د پیپلز پارټۍ د مشرانو آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری په ګډون د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو غړو برخه واخیسته. له غونډې لږه شېبه مخکې بلاول بټو خبریالانو ته وویل ګرانه ده چې ګوند یې د پوځي عدالتونو د مودې غزولو ملاتړ وکړي.
مک پریکړه کړې چې د ولس په معاشي، جمهوریت، بشري او نورو حقوقو سمجوته و نکړو. اپوزیشن د یوې کمیټې جوړولو پریکړه کړې چې د راتلونکي تګلارې بټاکي.
په پیښور کې د سیمایزو چارو پوه پر اساس پټک وایي د اپوزیشن دغه اتحاد ورته ریښتینی ښکاري. د په خبره ځکه چې د پوځي عدالتونو موده د جنوري په شپږم پای ته رسیدلې او حکومت پلان لري چې ردي عدالتونو موده د راتلونکو دوو کلونو لپاره وغځوي، خو مخالف ګوندونه غواړي چې په 2014 کال کې د جوړ شوو پوځي عدالتونو ګرانۍ او نورو مسلو مخه ونیسي. خټک زیاتوي که اپوزیشن ګوندونه د دې مسلو د مخنیوي لپاره په ګډه نه راپورته کیږي، نو بیا به د ولس په سترګو کې د سیاسي ګوندونو ارزښت ختم شي.
دغه رنګه دا چې کوم فوجي د دا هم د منلو پر خبره ده کنه چې دلته دې موجوده ده، ټول موجود دي، نو یې دا خو د سره دا چې دا ټول بند شي، نو یعنی دا یو ځین جواز پیدا کیږي د کلیکا بیا شته وغي ولې نه وریږي کیسه. دغه سټوري مثلا دی کدا پارٹی راتنه کیږي، نو پارٹی او پځې په بل څوک راځي کی پارٹی او خپل اهمیت لا څور کی.
بلخ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 15 په خپل یو ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې د ګل پورز له کمی سملی د اپوزیشن ګوندونو واکاوټ یا وتلو هدف په حکومت فشار راوړل دي چې له دوی سره قامي جوړجاړي وکړي. دا پر سال کې دا چې دا وخت د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په یو شمېر مشرانو د درغلي او تورونه دي او د ځنو پر ضد مقدمه هم روان دي.
اسرار محمد په پاکستان کې دا روان کال د مارچ په 13 د پوځي عدالتونو موده پای ته رسیدي. اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وايي پوځي عدالتونه په استراري حالت کې جوړ شوی وو او د دې د موده غزولو ته سړتیا نه لیدل کی. بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون په دې اړه واضح دریز نه لري. دا چې په پاکستان کې پوځي عدالتونو د موده غزولو څومره امکانات دي او نور ګوندونه سوي دا تفصیل د ظفر خان په ریپورت کې اوریدل شي.
پاکستانی رسنۍ وای وزیر اعظم عمران خان پوځي عدالتونو د مودي غزولو په موضوع د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دفاع وزیر پرویز خټک ته دند سپارلې ده چې له اپوزیشن ګوندونو سره وګوري. اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون تر اوسه د پوځي عدالتونو د مودي غزولو او یا نه غزولو په اړه واضحه خبره نه ده کړې، خو د ګل پورز د ګوند مشر شهباز شریف په تیر وخت کې د پوځي عدالتونو رول مهم یاد کړ. نو موړي خبري اعلان ته ویل
د پوځي عملیاتو ضرب عزب او رد الفساد
فساد لوجی پر ترهګرۍ قابو ومندل شو. د دې سره په څنګه کې په تیر وخت کې د پوځي عدالتونو لوجی په ترهګرو کې ویره خوره شو او په ترهګرۍ کې کمی راغلو. بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وای دوی د پوځي عدالتونو د مودي غزولو په حق کې ندي. د ګوند رهنما فرحت الله بابر پرون مشال رډیو ته ویل
یو وجه خدا ده چې خپل حکومت داوه ده چې دهشتګردي ډېر هده پورې کمه شو. چېرې دا دعوه ټیک نن وي غلطه وي، نو کوم کار چې دوی په څلورو کالو کې ونه شي کړی هغه کار بیا په څلوېښتو کالو کې هم نه شي کېدلی. دویم نقصان دا دی، خاص کر هغه خلک چې کوم دا غواړي چې د پاکستان سیول خلک په فوجي عدالتونو کې په هغوی مقدمه وچلی شي، نو دا یو لابي جوړ او هغه لابي کوشش به دا کوي چې دا د پرمننت
بابر زیاته کړه. پوځي عدالتونه د ورکو خلکو په ضد هم وکارول شو، نو ځکه یې ګوند پریکړه کړې چې که د عدالتونو د مودې غزولو ترمیم اسمبلی کې وړاندې شي نو د دوی د ګوند غړي به یې په مخالفت کې وټ ورکړي. واکمن تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې 1,650 څوکۍ لري. عیني ترمیم لپاره حکومت د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. کارپو مزر عباس وای که څه هم په اوس وخت کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سخت اختلافات دي، خو د پوځي عدالتونو په موضوع دواړه خواوې جوړجاړي ته رسیدلی شي.
کله چې پوځي عدالتونه جوړېدل نو ورسره دا پریکړه هم شوې وه چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې به د عادي عدالتونو نظام ښه کولو او ګواهانو خوندیتوب لپاره کار کېږي، خو په دې لړ کې کوم د پام وړ پرمختګ ونه شو.
مزر عباس زیاته کړه د پوځي عدالتونو په اړه دوه نظر دي. یو دا چې عدالتونه ضروری دي ځکه چې دی د امن پر راوستو کې مهم رول لرلی دی، او مخالف نظر دا دی چې که څه هم اوس بدامنی د پخوا په څیر نه ده نو ځکه نور پوځي عدالتونو ته ضرورت نشته. په پاکستان کې پوځي عدالتونه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروستو په 2015 کال کې د دوو کالو لپاره جوړ شوی وو. په 2018 میلادي کال کې د عدالتونو موده دوه نور کاله یعنی د روان کال د مارچ تر 1 وغځول شوه.
دا مشال ریډیو ده.
پرون پاکستانیو او نړیوالو ځینو رسنیو په پیښور کې د افغان طالبانو د یو مهم مشر حافظ محب الله د نیولو او بیا د بیرته خوشی کېدو خبر خپور کړ. شنون کې وایي په دا قسمه کارونو پاکستان غواړي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي، خو معلومه نه ده چې دې کار پایلې به مثبتې وي او کنه. بل پلو پاکستانی چارواکو نیخ په نیغه مشال لډیو ته د دې خبر نه تصدیق کړی او نه تردید کړی. د مشال همکار سرالم مومن په دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې دراوروي.
په پیښور کې د سیمایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي حافظ محب الله چې د طالبانو په پخواني رژیم کې د مذهبي چارو وزیر وو اوس هم مهم دی، خو ډېر مهم نه دی ځکه چې نوموړی د طالبانو د رهبرۍ شورا غړی نه دی. خو یوسفزی زیاتوي چې د حافظ محب الله دغه نیونه د طالبانو په اړه د پاکستان د حکومت او پوځ په رویه کې بدلون ښایي، او داسې ښکاري چې پاکستان غواړي د دې لارې طالبان مجبور کړي چې د افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی.
چې پاکستان دې ته وایي چې تاسو د افغانستان حکومت سره نیغ په نیغه کینی خبرې وکړي او دزبندې اعلان وکړي، خو دې انکار کړی دی. زما دا خیال دی چې دا چې کوم نیول دی دا د دې خبرې یو ثبوت دی چې طالبان د پاکستان خبره نه مني، او ځکه پاکستان اوس دا کار شروع کړو چې دې ونی سي تنګي کی مجبورې کی.
بلخو د کابل پونتون د سیاسي علومو د څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي چې په دا قسمه کارونو پاکستان یوازې د څه وخت لپاره امریکا خوشالول غواړي. ستانکزی وایي که پاکستان واقعي غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینی نو پر خپل ځمکه دي د دوی مرکزونه ختم کړي.
زه په ګمه کوم چې پاکستان کې ډېر لوی بدلون راغلی. که پاکستان غواړي چې دا بدلون ثابت کړي نو د طالبانو او ترورستانو اصلي بیسونه باید خپل خاوره کې له منځه یوسي. پاکستان نه نیسي ژولی، په دې توګه غواړي چې له خپلې دغې لارې نه دنیا ته هم دا وښيي چې د دغه شخص نیول د پاکستان له خوا د امریکې د متحده ایالاتو او د هغه متحدینو لکه سعودي او قطر دوی ته یو ډول شین څراغ ښودل وي چې ګویا هغوی هم خوشحاله کړي چې پاکستان د تروریزم ضد فعالیتونه په کې لګیا ده. بل پوینټ دا هم کېدی شي چې عمران خان غواړي د یو نوي حکومت په توګه له امریکې او له غرب سره خپل ریلیشنز خکی په دغه اقدامات.
بلخره مولای یوسفزی وایي طالبان د پاکستان هر خبره نه مني، ځکه چې هغوی دغه جنگ د خپلو ګټو لپاره کوي. نو موله زیاتوي لدی مخکې هم پاکستان مولا عبید الله، مولا عبدالغنی برادر، مولا احمد الله نانی او داسې نور ډیر طالب مشران نیولی وو، خو د طالبانو په پالیسۍ کې څه بدلون نه و راغلی. یاد وي چې طالبانو د استازو او امریکا ترمنځ په دسمبر میاشت کې نیغ په نیغه خبرې شوې وې، خو بیا په قطر کې کېدونکې خبرې وځنډېدې او نوې نیټه لا تر دې دمه نه ده ټاکل شوې.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات د مټي تحصیل د ارکوټ سیمې د پولیسو چارواکي وایي د ناموسي قتل په تورې د یوې کورنۍ درې کسان نیولې دي. پولیسو دغه گرفتاری له هغې وروسته وکړې چې تېره ورځ د یوې شل کلنې ښځې مړې د مټي روغتون ته وړل شو. په لومړۍ کې د دغې ښځې کورنۍ ویلي ول چې هغې ځان وژنه کړې ده، زهر خوړلې، خو پولیسو د لومړنیو پلټنو نه پس ومونده چې دا د قتل کیس دی. وروسته د هغې درې نږدې خپلوان پولیسو ونیول او چې یو یې پکې خاوند دی، بل یې خسر دی او بل یې خواښې ده، او پولیس وایي چې دغه نیول شوي کسان به عدالت ته وړاندې کیږي. له سوات نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات تحصیل مټه ارکوټ پولیس په یو کارروای کې د واده شوې مړې ښځې د خودکشۍ پېښه رد کړې او وایي چې دغه د غیرت په نوم وژنه ده چې پکې د وژلې شوې ښځې خاوند، سخر او خواښې ګرفتار کړی شوی دي. پولیس انسپکټر عثمان علي وایي چې دغه مړې د مټې په روغتون کې پروت و او چای مقدمات درج کوله نه، نو د قانون تر سوري لاندې دوی د پولیسو لخوا د غیرت په نوم د قتل مقدمات درج کړي.
مخبر په ذریعه اطلاع ملال شو چې ردی راجنه مخکې د غدار چې زار خوړل شي دی، بیا اطلاع ملال شو چې ردا وجل شي دی مخکې د دې نه یو شپه مخکې دی کړه غلط لر دا د هغه په بنیاد باندې ردا قتل شوی دی، ځکه پکې موږ ځان مودي کې فلاره په بهر ملک دی مور ریپورت نه کوو ماما نه کوو.
سواد کې د خزو حقوقو لپاره کارکونکو د اویکنی انداره بیا بیا وایي چې د غیرت په نوم هر کال په دې سیمه کې پلسونو خزي وجلې کیږي او بیا ورته د خودکشي نوم ورکوي. د یادې ادارې مرستيال مشر شمشیر علي خان وایي کچري د غرنګ کارروایي پولیس کوي، نو دې پیښو کې به کمی راتلل شروع شي.
په دې کې چې وس په نږدې ورځو کې کم د غشې د شهر د غیرت په نوم باندې کمی وجلې شي، هغه کې به پولیس سبسټریټ کم دی د خپل دغه مدعي په شکل باندې را دغه وکړي، نو کدا په مؤثره طریقه باندې شي، نو په دې د غیرت په نوم وجلې چې کمی کیږي په دې کې د ډېر حد پورې کمی راتلې شي. بل دا چې خلکو ته اویر مسوم پکار دی، آگاهي پکار دی د قوانین په لحاظ سره.
د مټي تانې اس اچ او بغزاده د یادې پیښې پاړه مشال ریډیو ته وویل چې دغه مقدمه کې د غیرت په نوم وجنې خصوصي ماده هم لګولې شوې. ملزمان به عدالت ته وړاندې کوي او د قانون مطابق کاروي به کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چې
ډیره سخت راوالی تیره هر څه ته
یو څه کال مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو لپاره کارکونکي فعالین وایي دغلته په کم عمرۍ کې د نجونو د ودولو له وجې مشکلات مخې ته راځي. دوی وایي په قبایلي سیمو کې 99 پسلو کې ودونه په کم عمرۍ کې کیږي چې د مور او راتلونکي ماشوم په صحت بد اغېز پرېوځي. د ملګرو ملتونو د ماشومان لپاره کارکونکي ادارې یونیسف هم ویلي چې په پاکستان کې په کم عمرۍ کې د نجونو د ودولو دود موجود دی. د مشال خبریال شبیر جان په دې موضوع یو راپور جوړ کړی.
دا نه پورز پیخور کې هم په دې حق لا د یو غونډې پر مهال د بلو وینز په نوم یو غیر سرکاري تنظیم مشر قبر نسیم مشال ریډو ته ویل
چې یونیسف دا غي چې کما 2017 رپورت دغه مطابق په پاکستان کې 24% ودونه چې کم دی هغه د 30 کالونه په کم عمر کې کیږي، او هیلث اینڈ ډیموګرافیک سروې اف پاکستان د 2017 او 2018 چې کما ډیټا دا غي مطابق په خیبر پختونخوا کې 45% جنکې داسې دي چې 30 کالونه کې ترسيږي نو خپل پیله بچیلا جنم ورکړي. د WHO یو ریسنت رپورت مطابق په فاټا کې کوم سیمه ده په دې کې تقریبا 95% ودونه چکم دی نو دا کم عمره ودونه چکم دی کیږي.
بل خو په پاکستان کې د ماشومان د خېګړې او تحفظ لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري تنظیم مشره ویلری خان یوسف زې مشال ریډو ته په دې مقول چې کم عمره ودونه د ودیدونکو جنې او بیا د پیدا کیدونکو ماشوم د صحت او تربیت دواړو لپاره گٹور نوی
د کم عمر نه واده طبیعت د پارا سورا نقصان دی 50% مور چانسز شته دی د ستیل بون بچی او دوی ما خبره ده ما د پارا اون دی ډیر خطرناک دی او ما په خپل بچی دا هغه د پخ په طبیعت میتابولیزم ختم شي ونه دی او مطلب ده دی کې یو بچی یو بل بچی پیدا کیږي.
ول د تنظیم د خیبر پختونخوا مشر عمران ټکروای چې پاکستان نړیوالو ادارو سره هم په دې اړه لوزنامې کړې دي چې د کم عمره ودونو به ختموي ولې تر دې دمه په هغه عمل درآمد هم نه دي کړې او نو ورله قانون سازي شوې ده.
پاکستان په اسلامي نړۍ کې په پهلا نمبر باندې وو چې هغه د ماشومان د حقوقو بین الاقوامي معاهده چې دا کومه ده په هغه باندې په 1990 کې صرف دستخط نه کړ بلکې توثیق یې کړو او بیا پاکستان دا کمیټمنټ هم کړی کوم چې سسټینبل ډیولپمنټ ګول پاکستاني سره د 2030 پورې پاکستان دا وایي چې موږ به د ملک نه د کم عمره د واده خاتمه کوو. نو که دا د شمار
خیبر پختونخوا د صوبای حکومت د قانون صوبای وزیر سلطان خان او بیا د زنانو د خیر خیګړې د صوبای کمیټې او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبای سمنې غړې عائشہ نعیم سره بیا تماس نیول هڅه وکړي نو د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبرې اترې ونه شوې. بلخوا د واده لپاره د جنې او د هلک د عمر حد د 14 کالو کول لپاره بل د 13 خوشا لسو کالو نه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پروت دی خو لا تر دې دمه پاس شوی نه دی او قانون نه دی جوړ. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لیډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لیډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لیډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
سم یو بل رپورٹ. د میرانشاه بازار یو شمیر دکاندارانو او د جائیداد مالکانو د انتظامی خلاف په احتجاج لاس پورې کړی دی. دوی وایي حکومت د عملیاتو پر مهال د دوی دکانونه ړنګ کړي ول، خو اوس چې بیرته مارکیټونه جوړ کړي دوی ته پکې برخه نه ورکول کیږي. حکومتي دریځ بیا دا دی چې ړنګ شوي دکانونه په زرګونو او دوی اوس یوازې 1500 دوکانونه جوړ کړي چې خی ټولو دوکاندارانو او د جائیداد مالکانو ته به ونه رسیږي. د دې لانجې په اړه لبنان عمر دراز وزیر رپورٹ لري.
د میرامشاه بازار پراپرټي مالکان د 1300 ورځو نه په احتجاج دي او غوښتنه کړي چې میرامشاه نوی بازار تقسیم د انتظامیه واپس واخلي او د دوکانونو تقسیم یا ویش ته په انصاف وکړي. دوی تور پورې کوي چې انتظامیه د نوی بازار ویش یا تقسیم په سر رسوخ کړي. ملک حاجی دریا جانوی
بیل کیما پروگرام دای دا بیر غلیابینا دا ردینا پل کاکو پا ارد طریقہ گوڑی پا دا پلا زی چه کلا روغلی دغه پا غلا پا پیتا تقسیم یو وکا میرزی دا کن ور پرشایی سالویر سڑی دی سی سبدو سرکو چه چه پیرا کوک بیشتا ملاو نوی دام را پیرو دا دیل بیر دایم قیم ستی.
بایت الله خانوائی یو نیم سال پوره د میرامشاه بازار جائیداد مالکان په نوی بازار کې محرومه شوی.
دای د انتظامیا یا د چا په خوله باندې ارچک شاو دا ویزی پلازې تقسیم یا داسې وکړ چې دا پنځه کا سوندی هر و څلوې سالور پنځه پنځه پلازې ډبل سٹور یې زونتا خلوص کړې دا نیر خال کې پزی باندې پریاس پداشه ډیر کا سوندا سي دی چې هغه په روډینا شهر وغل په چمنینا شهر وغل اته دای وی چې زتو ته پیسې غوړا دا خالته وی چې ته ور دیما میز دا ریکوست آی انتظامیا ته چې څه پرې د بازو اور دا پلازے بن شوی نوی او پر پرسنٹیج تقسیم کړی نوی میز دا کا سون چ سیمرا خالتای پتر ہے بغیر اسا دا درنا سوتی چ سی پر ہر سڑی تا حق رس دل ان شاء
اللہ. ملک محمد نوروی میرامشاہ بازار دے ٹول دا سرا جوړ کڑل شی او هر دکاندار یا مارکیټ مالک لا دې مناسب حق ورکړي. دا انتظامی چارواکی وای میرام شاه بازار جایداد مالکانو کمیټی سره خبرې روانې دي او نوی بازار کې زن خلکو ته دکانونه یا پلازې ورکړل شوې چې د ټولو نه راسي، ځکه چې دکانونه په زرګونو ډنګ شوي او جوړ شوي دیر لسوا دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست. اوریدونکو، دولس نیمې بجې شوې، ظفر خان په سټوډیو کې دی. لنډ خبرونه دراوروي.
پاکستان اپوزیشن گوندونو د حکومت په خلاف د ګډو حلو ځلو پریکړه کړې ده. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن دوه لوی گوندونو، مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي ترڅنګ جمعیت علما اسلام فی او نورو گوندونو، پرون په اسلام آباد کې ګډه غونډه وکړه او کمیټه جوړ کړه. کمیټې کې د ټولو گوندونو استازي دي چې د حکومت سره به د پوځي عدالتونو، رسنیو د ازادۍ، اقتصادي تګلارې او په نورو موضوعاتو خبرې کوي. د سوات پولیسو پرون د ناموسي وجنې په تور درې کسان ونیول. پولیس وای په نیول شوو کسانو کې د وجل شوي یوې ښځې خاوند، سخر او خواخي شامل دي. په سوات کې د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي ډلې وای په سیمه کې وخت په وخت د غیرت په نامه ښځې وجل کیږي چې زیاتره داسې پیښو ته د ځان وجنې نوم ورکول کیږي. پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلي ضلعو کې د ووټونو د رجسټر کولو لپاره 309 مرکزونه جوړ کړي دي. د ټاکنو د کمیشن ویان د پاکستان سرکاري ریډیو ته ویلي چې د روانې میاشتې تر 9 خلک کولی شي دغه مرکزونو ته لاړ شي او هلته خپل ووټونه رجسټر کړي. ټاکل شوی ده په قبایلي ضلعو کې د روان کال تر نیمایي د پښتونخوا اسمبلی لپاره ټاکنې وشي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره کتلی دي. ارګ ویلی خلیلزاد د ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله سره د هند، چین او اماراتو د سفر په اړه معلومات شریک کړل. زلمی خلیلزاد پرون له هند کابل ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې هغه به پاکستان ته هم لاړ شي. له اروپای ټولنې د وتلو یا بریگزټ په اړه د وزیر اعظم تریزا می طرحه د برتانیې پارلمان رد کړه. د برتانیې پارلمان 422 استازو د طرحې په مخالفت کې رای ورکړې. بیګا د رامنځته شوی بدلون وروسته د اپوزیشن مشر جرمی کوربین د وزیر اعظم په ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي چې نن باور باندې بحث کیږي.
دا ظفر خان چې تاسو د خبرنو لنډیز دراورول. اوریدونکو، په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه راسره دي، خو اوس کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته زموږ له همکار یورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، د دې نه زیاته د اندېښنې وړ خبره به سوي چې په یو مرض چې د نړۍ پسمانده ملکونو پرې هم کابو موندلې، پاکستان کې نه یوازې موجود دی بلکې د خورېدو یره یې هم شته. د وزیر اعظم د پولیو د مخنیوي پروګرام ویان ویلي چې د ملک اتو ښارونو په اوبو کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی چې پکې لاهور، پېښور، بنو، پینډې، کلا عبدالله، پشین او کوټه ده. ادارې په وینا چې د 21 جنوري نه به د دې مرض مخنیوي په اړه غونډ ملکي مهم شروع کړی کیږي. د پولیو وایرس یو تن نه بل تن ته منتقلیږي، عصبي نظام کمزوري کوي او د دې بیماری لا تر اوسه علاج نه دی دریافت شوی. یوازې دا چې د دې نه ماشومان ساتلو لپاره ویکسین استعمال کړی شي او ماشومان د مزوري نه بچ کړی شي. ادارې مخکې کې د صحت نړیوالې ادارې او نړۍ د دې مرض پر ست په هنګامي بنیادونو کار کړی دی او اوس دا مرض صرف پاکستان او افغانستان کې دی چې وجه افواګانی دي. ادارې لیکي باید چې په ولس کې د آگاهي پیدا کړی شي چې د هغې انکار ماشومان د ټول عمر لپاره معذوره کولی شي. استاذان او عالمان د خلکو ته دا باور ورکړي چې په دې افواګانو کې څه حقیقت نشته او نه دا څوک بې اولاده کوي. دا د هر یو ملکي وګړي ذمېواري ده چې حکومتي مهم کامیاب کړي او پاکستان د پولیو وایرس نه پاک ګرځولو کې خپل مؤثره رول ولوبوي. په همدې موضوع اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي، د پېښور په شمول په اتول وی خارونو کې د پولیو د وایرس تصدیق شوې ده. د پولیو تشخیص په حفاظتي ګامونو هر خوا ته توجه ورکړی کیږي. ادارې وای پېښور کې د اوبو پیپونه اکثر له د څخو اوبو د نالو نه تیر شوي دي او دغه پیپونه ډېر پخوانی او زنګ وهلي دي. د دې پیپونو له وجې د معدې او د ځیګر ناروغۍ هم خپریږي. ادارې زیاتوي چې حکومتي ادارې د یوې مودې راسې د پیپونو د بدلولو اندیه ورکوي. پیپونه بدلول خو پرېږدي، د اوبو د صفا کولو پلانټونه هم بند پراته دي. ادارې لیکي د صورتحال تقاضا دا ده چې پولیو د نورو ناروغیو وجه جوړېدونکي د اوبو د وتو نظام د ښه جوړ کړی شي او د سره سره د سکلو اوبه هم محفوظ کړی شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د صحت نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان کې 20% جنکې په وړوکي عمر کې واده کړی شي. ادارې وایي دا یوه داسې ټولنیزه المیه ده چې د سده هواري لپاره د سنجیده کوششونو ضرورت دی او د لړکي سنجیده کوششونه هم نه دي شوي. د 13 آئینی ترمیم پس د ودولو لپاره د عمر ټاکل صوبایي مسله وګرځېده او د دې په قانون سازۍ کې مذهبي حل کې هم یوه مسله ده. ادارې مخکې لیکي د ښځو د مرضونو ماهرینو په وینا چې د وړوکي عمر ودونه په جنکو منفي اثر غورځوي. د اولاد کېدو پر وخت د اپریشن ضرورت وي، بلډ پریشر د خطو یری وي او د حمل په وخت مشکلات د مرګ سبب یې ګرځېدې شي. اداره کاږي چې د خاندانی منصوبه بندۍ د ماهرینو تر مخه چې پاکستان کې ماشوم پیدا کېدو پر وخت د مرګ شره هم زیاته ده چې وجه یې د کم عمرې ودونه دي. اداره وایي په ماشومانو جنکو دا ظلم د رسم او رواج په نوم کېږي. د کم عمرې د ودونو مسله یوازې په قانون سازۍ نه هواریږي، بلکې د دې لپاره حکومت، سیول سوسایټي او د مطبوعاتو د ګډو هڅو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم نړیواله رسنۍ د ډیپلومټ د ټویټر ټولنیزې پاڼې لخوا پاکستانی خبریالانو د بشري حقوقو کارکونکو او ځنی بهرنیانو ته د هغه خبرداري په اړه مقاله خبره کړې چې پکې ویل شوی چې دغه کسانو ټویټر پیغامونه د پاکستان د قانون د خلاف ورزي په زمره کې راځي. بل خوا ګارډین ورځپاڼې د هغه افغان سندرغاړي عبدالسلام مفتون په اړه مقاله خبره کړې چې د کناډا وزیر اعظم جسټن ترودو هم شکل لري. دغه دواړو لیکنو مهمه برخه د مجید بابر وړاندې کوي.
برطانوی ورځپاڼې د ډیپلومیټ په خپل یو راپور کې لیکلي چې ټولنیزې ویبپاڼې ټویټر ځینې پاکستانی خبریالانو د بشري حقوقو کارکونکو او حتی ځینې بهرنیانو ته خبرداري ورکړې چې د دغو کسانو ځینې ټویټر پیغامونه د پاکستان د قانون د خلاف ورزي په زمره کې راځي. د ورځپاڼې په خبره د بلوڅو لادرکه کسانو د خوشی کولو لپاره مبارزه کوونکي ماما قدیر ته هم داسې یو ایمیل راغله چې پکې ویل شوی چې پاکستانی چارواکي د هغه د ټویټر اکاونټ په اړه اعتراض لري او په خاصه توګه د هغه ټویټر پیغام ذکر هم کړي چې پکې ماما قدیر په بلوچستان صوبه کې د لسو مړو موندلو ذکر کړي وو او ویلي وو چې دغه لس مړي یوې غیر دولتي ادارې ته د کوټې په تیرمل هدیره کې د خښولو لپاره بغیر د شناخت او ډی این ای معاینه حواله کړل شوی وو. ماما قدیر د لادرکه بلوسانو لپاره د یوې ادارې انټرنیشنل وایز فار بلوس میسنګ پرسن باندې دی او په خپل ټویټر پیغام کې د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې د دغو مړو کسانو د ډی این ای معاینه غوښتنه کړې وه. د ورځپاڼې په خبره هغه په دې اند دی چې مړی د لادرکه بلوسانو وو. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د هغه افغان ولسی سندرغاړي عبدالسلام مفتون په اړه مقاله خپره کړې ده چې د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی او د کینیډا د وزیر اعظم جسټن ترودو هم شکل دی. د ورځپاڼې په خبره مفتون ته د جسټن ترودو په اړه تر هغې هیڅ معلومه نه وه تر څو چې په افغان ټلویزیون د یوې سندریزې خپرونې افغان سټار یو جج نو وویلي. دغه خپرونه کې زلمی او پیغلې سندرغاړي مقابله کوي. د ورځپاڼې په خبره یو کم دېرش کلن مفتون په دې اند دی چې د نړۍ تر ټولو ښایسته مشر سره د هغه د مخ جوړښت، ویښتو او د سترګو مشابهت به هغه ته د ولس ډېرې رایې ترلاسه کړي. مفتون وای خلکو د هغه نامه هیر کړه او اوس ورته هر څوک جسټن ترودو وای. خو هغه وای ما مخکې د هغه نوم هم نو اوریدل او نوم یې کتلې وو تر څو مې چې په ټولنی د پاڼو د هغه عکس ولیدو نو راته د مشابهت احساس وشو. دا مهال داسې هیڅ نخې نخکاری چې ګوندې مفتون به په دې نږدو کې کینیډا ته ولاړ شي، خو تمه لري یوه ورځ به هغه خپل همشکل سره ملاقات وکړي. مفتون وای غواړم چې جسټن ترودو سره ووینم که هغه هم دا غواړي. خو بیا وای چې هغه یو نړیوال مشهور شخصیت ته او زه د افغانستان د یو ورستو پاتې سیمې سره تعلق لرم.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
له اروپای ټولنې څخه د برېټانیا د وټلو په اړه د دې هیواد د وزیر اعظم طرحه تیر شپه د دې هیواد پارلمان په اکثریت رایو رد کړه. د سې‌شنبې په ورځ ناوخته د برېټانیا د پارلمان 422 غړو دې طرحې ته منفي رایه ورکړې. اوس د تیریزا مې حکومت د بې باورۍ د رایو او یا تر وخت مخکې د انتخاباتو د ترسره کولو لګواخ سره مخ دی. په اړه تفصیل اجمل آند باندې کوي.
له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وټلو یا بریگزټ طرحه یو ډیر حساس او لنجمن پړاو ته رسیدلې. په دې اړه تیر شپه د صدر اعظم تریزا مې طرحه ته د برتانیا د پارلمان لخوا منفی رای ورکول د دې هواد په تاریخ کې د حکومت یو لوی ماتې ګڼل شوی. مېرمن مې پر دې طرحې تر رای ورکولو مخکې د برتانیا پارلمان ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو دې طرحې ته کافی مثبت رای ورکړل شي.
The responsibility of each and every one of us.
مېرمن مې وایي په دې شیبو کې د ټولو مسؤلیت ډیر دروند دی. د دې تاریخي پریکړې لپاره چې زموږ او زموږ د هیواد د نسلونو راتلونکی جوړوي. خو د پارلمان 402 د شخړو د مې طرحه ته منفي رای ورکړي او یوازې 202 استازو دا طرحه تایید کړه. د 202 رایو توپیر د برتانیا په پارلمان کې به سابقې بدل شوه. د برتانیا پارلمان 655 غړي لري چې 604 د شتنوې د سې شنبه د ورځې په غونډه کې برخه لرله. وشي د برتانیا حکومت ونتوانید لا روپۍ ټولنې څخه د دې هواد د استلو د طرح لپاره د پارلمان موافقه ترلاسه کړي، نو درې ورځې وخت لري چې پارلمان ته نوې طرح وړاندې کړي. بل مرحله مکولای شي چې حکومت ته د بې باورۍ پرایو او یا تر وخت مخکې انتخاباتو ته پلاره هوارولو تمام شي. له توافق پرته وتل او یا بیا د روپۍ ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه ټول پښتنه تر سره کول هم هغه څه دي چې د برتانیا حکومت یې خای تر سره کړي. د بریکزټ یا اروپای ټولنې څخه د برتانیا د استلو مهم مخالف ته دی هواد کارګر ګوند دی. ګوند مخه تر دې هم ویلی و چې صدر اعظم تریزا مې د پارلمان د غړو د ملاتړ پتر لاسه کولو کې پاتې راغلی. په 2014 کال کې په وټول پښتنه کې د برتانیا زیاتو خلکو له اروپای ټولنې څخه د دې هواد د وټلو په پلوي رائے ورکړي. په دې برخه کې ابتدایي چارو تر اوسه د برتانیا د حکومت لپاره مثبت نتایج نه دي لرلي او د دې هواد برخلیک نور هم پیچلی کړ. ټاکل شوی چې برتانیا د روان کال د مارچ د میاشتې په 9 نیټه رسمن له اروپایي ټولنې ووزي. خو اوس داسې ښکاري چې په دې اړه به د اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو سره د برتانوي چارواکو خبرې اترې تمدید شي، ځکه دا مهال د دې طرحې په وړاندې مخالفتونه زیات شوي دي.
دا اجمل انت مخکې تر دې چې نور رپورټونه واورئ، راځئ د مینا صاحبزاده په آواز دا سندره واورو.
Thank you.
د امینا صاحبزاده په آواز مو سندر اوریده. د فرانس پریس خبری اژانس کلنۍ جایزه ګټونکی پاکستانی خبریال وایي هغه ته انعام ورکول په پاکستان کې د خبریالانو د فشار په ماحول کې د کار کولو د سختو شرایطو د تسلیمولو په معنا دی. اژانس د جنوري په 14مه ویلي وو اسد هاشم ته په پاکستان کې د پښتنو پر ستونزو او مذهب سپکاوي پر موضوعاتو د خبریالۍ له کبله د 2013 کال جایزه ورکوي. اسد هاشم له مشال ریډیو سره ځانګړی مرکه کړی چې پر اساس عبدالحی کاکړ دا ریپورت جوړ کړي.
فرانس خبری اژانس ای ایف پی د کیټ ویب په نوم جایزه په ایشیایي هیوادونو کې هغو ځایي خبریالانو ته ورکوي چې په سختو او خطرناکو حالاتو کې خبریالي کوي. اژانس د دوشنبه په ورځ 3 کلن پاکستانی خبریال اسد هاشم د جایزې ګټونکي په توګه اعلان کړ. تر انعام ګټلو وروسته اسد هاشم له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د ده لپاره انعام ځکه ارزښت لري چې له دې سره دا ومنل شوه چې په پاکستان کې خبریالان په سختو شرایطو کې کار کوي.
ما چې په کوم موضوعاتو خبریالي کوله هغه موضوعات تاسو د پاکستان په مطبوعاتو کې نشئ لیدلی. وجه یې دا نه ده چې د پاکستان خبریالان دغو موضوعاتو ته لاسرسی نه لري یا ورباندې د کار کولو صلاحیت نه لري، بلکې د دوی لپاره داسې رپورټونه په خپلو اخبارونو او ټلویزیونونو کې چاپول یا نشرول ممکن نه ده. زموږ میډیا د ځنو قوتونو لخوا تر سخت فشار لاندې ده. په تیره بیا د پښتون تحفظ مومنټ یا د پښتنو د حقونو په حواله ځکه چې په دې موضوعاتو رپورټونه جوړېدو ته څوک نه پریښودل کیږي.
اسد هاشم له تیرو څو کلونو راځي د پاکستان د الجزیره ټلویزیون لپاره خبریالي کوي. ای ایف پی د جایزې اعلانونو په بیان کې ویلي هغه د جایزه ځکه ګټلې چې په پاکستان کې پر داسې موضوعاتو رپورټونه جوړ کړي چې حساسه ګڼل کېږي. اشانس هغه رپورټونه یاد کړي چې اوربند اسد هاشم خبریالي کړې ده. نوموړی خپل د دې رپورټونو تفصیل را سره شریک کوي.
ما د پښتنو د حقونو په اړه درې رپورټونه جوړ کړی وو. یو په جنوبی وزیرستان کې د ماین چاودنو په اړه وو چې اوس هم هلته شته او د پاکستان پوځي په پاکولو کار کوي. بل رپورټ مې په پاکستان کې د لا درکه کړل شو کسانو په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او د پنجاب له ځینو سیمو څخه د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال ورک کړل شو کسانو په اړه وو. په دې موضوع ما د 28 لا درکه کسانو په اړه تحقیقي رپورټ جوړ کړی وو او اخیری رپورټ ما د پښتون تحفظ مومنټ په اړه هغه وخت جوړ کړی وو چې لا هم دا محسود تحفظ مومنټ وو.
د خبریالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو په بیا بیا په خپلو رپورټونو کې ویلي چې د ترګري سخت دریځي او نامنوي پاړه خبریالي کوونکي نه یوازې د وسلوالو ډلو بلکې د فوج له غاښونو سره هم مخامخ شي. خو اسد هاشم وایي چې هغه ته په شخصي توګه څه ګواښ نه دی سوی. البته د ده په خبره د پاکستان خبریالان له دغه حالات سره مخامخ دي.
په ما فشار نه دی اچول شوی. البته دا نن سبا نشو ویلې چې په پاکستان کې صحافت آزاد دی او کڅوک آزاد صحافت کول غواړي نو د هغه لپاره خطر وي. خو په واضح توګه به دا وایم چې ما ته کله هم د لکې نه دی راکړل شوی او نه هم د رپورټونو تر خپرېدو لمخه یا ورسته په ما سره فشار اچول شوی دی.
ټاکل شوی ده چې فرانس خبری اژانس په سږ کال د مارچ په میاشت کې اسد هاشم ته رسمن دا جایزه ورکړي.
د عبدالحی کاکړ رپورټ مو اورید. او اوسم یو بل رپورټ. د باړې سکان چې جنگونو نورو سیمو ته په کډه کول وړ کړي او بیرته یادې سیمې ته ستانه شوي، دوی یو وار بیا خپل کار روزګار هلته شروع کړي. وای که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی به خپل کورنۍ هم باړې ته له پیښوره بیرته ورسوي. دوی وای باړه کې د دوی د ماشومانو لپاره تعلیمي ادارې دمګړې ته نشته او د دوی مذهبي ځایونه هم خراب شوي دي. فرهاد شینواری د دوی حال اخیسته.
نینانت سنگ چې د بخواری سه په باړه او تیرا کې حکیمی د بیان خرڅوي د خپل ژوند په حق له مشال ریډیو ثوي
کډین په پیښور کې اوس موږ د لوکل پورا کډین نه لوري ځکه چې مشمون ملته په تعلیمونو دي د دیو جن تر او چاله ټیک نو متاثر شول ځکه چې په علاقې کې څوک پاتې کې دي نو هغه کوم کلی وران شوی دي، دکانونه وران شوی دي، کاروبارونه ختم شوی دي، هرڅه اوس دوباره پنوي انداز باندې بکلی بم جوړو، کاروبارونه بم ځان لګ لګ سیټ کوو. او بس په مزه مزه لګیو نو
د باډی کیم سنگ وای چې کلا تعلیمی ادارې بحال شي او ویجاړ شوی کورونه ورغوي نو بیا به د استوګن لپاره بیر ته باډی تراشي
وسم مندل ته خوښ ته چیرې شو خو ماشومان یا سعودیات واجنه سعودیات زموږ څخه کم دي اډوکیشن سیستم هم خراب دی زموږ مذهبي چې کم رسومات هغه وغیرہ هغه سیستم نه لنډه ریډی شوې چې دا ریډی شي نو موږ ان سر مستقل هم درتا
د باډي امیر سنگ هم د خپل اوسنی حالت پاړه وویل
دکان مران شو خراب ګدمون ډو خراب شو دکان ټول به خراب شو ورس باډي بند کړ کرپی لګولې و ته کار ورشي باډا بند و اوس هم دا ویو چې دا ډیر و چې باډا باد شي باډا نه دا باډا
خیبر انتظامی چارواکی وای امنیتی ځواکونو یوګدې مودې پورې په باډه تیرا کې د وسلوالو پر ضد فوزی عملیات کړي او دغه سیمه اوس پاکی کړي او امن پکې بحال شوی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
اشرف خان د لیوی زواک سرتیری سمو د مخ کې هغه مال په دزو لګي د مزوره شو چې د دوه قومونو ترمنځ په وزیرستان کې جګړه وشوه اوس د دربدرې ژوند تیروي چې سه پیسې لارلې د په وینا ټوله په ځان ولګولې خو چای د کتاب پاڼه ونړوله خو یو ځای حکومتي چارواکي د مشال اډیو خبريال سیلاب مسجد تویل د اشرف خان سره بارو مرو مرسته کیږي نور حال په دې رپورت کې
د لیویز فورس صوبیدار اشرف خان په سیمه کښې د دوو شاخونو په منځ کښې د شاخې شولانګې په وخت ګواښ کولو چې په ګولۍ ولګېده په یوې پښې ګوټ شه دی وایي چې څه مې ګټلي وو هغه مې په علاج ولګول د مالي ملاتړ دپاره مې د هر دفتر دروازې وټکولې خو چا مې هر غږ ونه اورېده اشرف خان وایي
زه په سرویکي ډویژن نه یوم د چغمالی یا دغه زه سی بادور یو پلټون نه پری وسه په مولا خان سره سره پروت ده یا مو داز موري او په میان شه ده نه دغه دوی کومه جګړه سره رغلای شنګای زرول خیل زه ورغل مو ورته و چې مو ته یو غنټه ټیم روکسته چې زه پولیټیکلی ته اطلاع وک مو دا سره منه کول په اخیری پرنګ چې وسه په میان شه زوال لګیدل وې چې مو په مو ته نیم لکه خرڅه ما وکړه سرکاري سړی د مو ته څوک یو ری په دې وسه پر دا خرڅه نه درګړي امداد مو ته وسه پر نه د ملاب شوی میرا لیبس پور سی سی یت باندې باسم نه ستانه زدار په زا غرز متد یکی ویر په طریقانه دو چارو غړي حکومت ز داتا سول کا و چې مول سره د مدد وکړ
د اشرف خان د حال نامه چې د سولي وزیرستان برستيال کمشنر یوسف علي مومند خبر کا هغه وویل
ډیر شکریا چې تاسو را لې تاسو مونږ ته د اشرف خان د لغه راورسو چې کم ژغ دي مخکم تاسو د سید خیر خګړي کارونه کړی دی او دا ډیر دستاینه وړ خبره ده چې تاسو دغه سي مسائل او داسي مشکلات د خلکو سره چې کم مخشي پیشيږي هغه تاسو مشته مخ
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز لنډې صفې 2110 پینزل ازرا و سوش پیتا دیار لزرا پینزل سواتیا اول ازرا تا سواتیا کلو هرسا پا ننگرهار کی دا شینوارو بلا بلو لسوالی و سیدون کی وای چه دا سپین غر پا لمنه کی تبی زنگلونه پا غیر قانونی توگا وحل کیگی او سلیپر یا چارتراش پاکستان تا قاچاقیږي دوی له حکومت غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي بلخوا د ننګرهار چارواکي هم د ځنګلونو وهل تاییدوي وایي چې په هغو سیمو کې ځنګلونه وهل کیږي چې د حکومت له کنټرول نه بهر وي نور حال له جلال آباده باز محمد عابد راکوي
په ننګرهار کې هم د سپینغر په لمنه کې په بیلابیلو ولسوالیو کې د نخترو او لمنځو ځنګلونه شته چې د سیمې اوسیدونکي وایي چې ځنګلونه یې په غیر قانوني توګه وهل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. د نازیانو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي منور مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمون غر چې یو اړخ ته لږ نن 50 کاله مخکې شل کاله لیا دیش کاله تقریبا د سینغان پوتر لسره بس د منځ راغټ شو بیا مغه خواني حالات بیرته ورسېد بیرته ځنګل شو اوس داس بیرغمې ما ولکېږي چترش هغه ته پاکستان ته ځي او د سټي لرګي چې خشاګه چې هغه جلال آباد خر ته راځي او بل دا ته وند موږ ته زمکم دی کوزي هغه ټول سلاور نه ویل برمغر لغړ شو او حکومت نه دا غوړو چې اقدام وکا.
محمد ادریس چې د اچین ولسوالې د پیخي سیمې سره تعلق لري ورته شکایت لري او له دولت نه غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. بلخوا د ننګرهار والی آیات الله حیات هم وایي چې د سپینغر طبیعي ځنګلونه په هغو سیمو کې وهل کیږي چې د دولت په حاکمیت کې نه دي. نه ده په خبره په هغو سیمو کې چې د حکومت لاسرسی ورته کیږي هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې طبیعي ځنګلونه ووهي.
مند زنګلونو د لارګیو د قاچاقبرانو او واغ څوک څخه تکی دی هغه په مقابل کې جدي یو منګ به جدي خپل ول سوال تا قماندان دی امنیت لارښوونه کوي ک د دولت په کنټرول ساحه کې داسې حالات وي تاسو مطمئن اوسئ چې دغه پاونډ به جدي اقدامات کوي. ولی متاسفانه ډېرې د زنګلونو په داسې سیمو کې موقعیت لري چې یا د ډیورن کرخه ته نږدې دي او یا هم د مخالفینو تر کنټرول لاندې دي.
د سپین غر په لمنه کې په شیرو اګام حسکمین نازیان او چین هغه ولسوالۍ دي چې د اوږدو کلونو راهیسې یې طبیعي ځنګلونه په غیر قانوني ډول وهل کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړې لاړې د کوڅو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه مشال راډیو ته واګیسته اوریدونکو د دې خبرونه مطالب هم دومره وو. په تلو تلو کې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړه او تاسو د خرما شیرین په واسطه سندره اوري.
چاوی چی مست کرده
مستی کرد چاوی چی مستی کرد او زت هجران توری تاریخ نخست یوم چاوی چی مستی کرد چاوی چی مستی کرد چاوی چی مستی کرده سبا ببیان خطی باریشی چاوی چی مستی کرده چاوی چی مستی کرده خوده دش گلاب بستال منی بویوینه چاوی چی مستی کرده چاوی چی مستی کرده خوده دش گلاب بستال منی بویوینه چاوی